سلام نو وخت مو بخیر خرخلاص د دې محل خبرونه د طالبانو د حکومت بارنوی چار وزیر امیر خان متقی نن په رسمي سفر ایران ته روان شو. د بارنوی چار وزارت مرسل وینا افزی احمد پر خپل ایکس باندې په بیان کې ویلي دي چې ښاغلی متقی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ خپل ایرانی سیال عباس عراقچی او نورو چارواکو سره هم وګوري. بیان زیاتوي چې د طالبانو په پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرسل عبدالطیف نظری هم شامل دی. د طالبانو حکومت په تیره یوه اونۍ کې پراخ سیمه ییز تماسونه پیل کړي او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرسل ملا عبدالغنی برادر په ګډون سوجیک پوری چارواکي هم د اوس د روسیې او اسلامي نړۍ په شپاړه سمفورم کې د ګډون لپاره د روسیې په کازان ښار کې دي. همداراز طالبانو تر واک لاندې خبري ایجنس نن خبر ورکړی چې د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي د سانټ پیټرسبورګ د نړیوال حقوقي فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د ښار ته سفر وکړ. د امریکا د کانګرس ویلوې دلیل له حکومت څخه غوښتي چې شل زره افغانانو ته د امریکا ته د مهاجرت ویزې ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلی دی، د کانګرس یو سر شپږ غړو په دې وروستیو کې په یوه رسمي لیک کې شل زره غوښتنه کړې ده. دا لیک اس آی وی افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس ملي امنیت فرعي کمیټې ته استولی شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافع ډلې افغان ایواکویک پر خپل ایکس باندې خپور کړی دی، راغلی چې دا ویزې د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام په 2019 کال کې پیل شو، چې په افغانستان کې د پخوا ډېره امریکایي ځواکونه د افغان همکارانو لپاره په متحده ایالاتونو کې د خوندي سوګنې مکان برابر کړي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړې وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لارې له پاکستان څخه هند ته واوښتې. اته لارې چې د افغان سوداګرو 1590 میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې، پرون د هند اتاري بندر ته واوښتې. د اپریل 23 څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لارې ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. د هند بارنوی سوداګری د خونی رئیس بی کی جی بجاج د دې اقدام هرکلی کړی او هیله څرګند کړی چې له افغانستان څخه نوري لارې هم پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 2 د هند کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې شپږ ویشت وژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرول تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل، خو پاکستان د هند تورونه رد کړ. د بریټانیا پولیسو خبر ورکړی چې د توریزم پر ضد د پراخ عملیاتو په ترڅ کې درې ایراني وګړي له بهرني دولت سره د استخباراتي همکاري په تور نیولې دي. د بریټانیا د توریزم ضد پولیسو نن په بیان کې ویل چې مصطفی صفاوند، فرهاد جوادی، منش او شاپور قلیخانی نوري په دې تور نیول شوې دي چې د 2023 کال د اگست له 14 څخه تر روان کال د فبروري 18 پورې احتمال لري بهرني استخباراتي ادارې سره د همکاري په فعالیتونو کې لاس درلود. پولیسو ویل دي چې دا اشاره د ایران دولت ته ده. د رواني می میاشتې په لومړیو کې د اوو ایراني وګړو په ګډون 8 کسان هم د جلا عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. د حماس ډلې چارواکي وایي 8500 تنه فلسطینیان د غزې په تړنګ کې د اسرایلو د تیرې شپې په وایي عملو کې وژل شوي دي. د عملې داسې مال شوي دي چې ښکاري اسرایل په غزه کې د پراخو ځمکني عملیاتو په درشل کې دي. د ریوټرز خبري ایجنسی راپور له مخې له تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې د اسرایلو په بمباروي کې له 300 ډېر کسان وژل شوي دي. د تیرې مارچ میاشتې د اوربان له ماتېدو وروسته دا پر غزې د اسرایلو تر ټولو مرګونی هوایي عملې دي او دا په داسې حال کې ده چې منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر د اوربان د بیا ټینګېدو لپاره له کوم مثبت اغېز پرته پای ته ورسید. سلامونه درنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ به اوسئ. د ترشناس ملاندې خپرونې ته خرغلس. نن په خپرونه کې مونږ د مدارس او د مکاتبو په تړاو باندې بحث لرو. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د وزارت په اول راپور کړی و چې په دې مدرسو کې څه د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب الالمان په زده کړو بوخت دي. د خوندوی یو شمیر خزینه و نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دینی مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پانتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی، او د هلکانو لپاره په خوندوی کې د کافي درسي موادو د کمښت او د نشتوالي راپورونه ورکړل شوی دي. دا چې سمره مدارس او عصري علوم ته اړتیا شته پر همدې موضوع به نن په خبرونه کې خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. له تاسو اوریدونکو هم تقاضا کوي چې په خبرونه کې ونډه واخلي او کوم پوښتنې چې تاسو لري موږ سره او زموږ میلمنو سره شریکې کړي. په خبرونه کې به را سره د پانتون استاد ښاغلی فضل هادی وزین، د چارو شنونکي ښاغلی اسماعیل غرنی، او تر څنګ د چارو شنونکي ښاغلی اختر محمد راسخ وصل وي. درنو میلمنو تاسو ټول ته خیر راغلاست. په خیر راغلی خبرونه ته پایل به غرنی صاحب کوم غرنی صاحب په خیر راغلی راغلی خبرونه ته کراته وای چې د سمره د مدارس او عصري علوم اړتیا ته په افغانستان کې په اوسنی حال کې اړتیا شته چې باید دغه دواړه برخه فعال پاتې شي.
ډیر مننه وسی جانې تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته او خپل ګران ولست سلام او درنښ وړاندې کوم. راځي د دې مهم موضوع شالید ته ولند کتنه وکړو. ګوري د دوه تړون د امریکا خلیلزاد او طالبانو عباس او ملا برادر په مشرۍ پوره سلور کاله د دې وادې د وک تماسونه ونیول. کله چې خبره پایلو تنز دی شو امریکای پریس پکې کړي او د خپل هیواد سلور سو کلن دیموکراسي ته ور واچو او په تیخته وتختیدو د منګ دی هیواد سرنوشت د منګ د هیواد دښمن پاکستان ته پلاس کې ورک. هغه هم فرصت مناسب وګڼه، غنیمت وګڼه، او هغه دلې ته واک ورک د دغه کسانو پر ځای هغه چاته واک ورک چې دوی د خپل تن نظرنه افکار او ویډیو لمخې د دې ناول مخه سره موافق. هغه د دلیل تاسو ګوري چې بیت الله د قندار ډله او ستانګزای دواړه تیلاله ګوري. کڅوک په یو مدرسه کې یا یو مذهبي بنسټ په چوکاټ کې دا نظر لري کوم خبره نه ده، مګر د دولتي نظام په چوکاټ کې چې هر ورځ د معاصر علوم لاسته راوړلو نه ګټه پورته کوي او د هغه په وړاندې دروازې تړي، نو دا بیا نو مذهبي دینی عقاید او نظریات نه بلکې چور لیونتوب او وحشانه عمل دی. ګوري دا کار اوس نه، یو زر سلور سو پنځوس کال کې د عباسیان خلافت په وخت کې کله چې سلیم دوم سلیم خلیفه و په آلمان کې د اختراع ماشین جوړ شو. هغه چې دا جوړ کړ عملی کړ هلته هم یو تعداد مفتیانو فتوا ورکړه چې دا کفر دی. سلیم هم فرمان ورکړه چې چا کار وکړ اعدام دی. دوه سو پنځوس کاله اروپا اسمان ته جګ شو او عباسي خلافت د ځمکې تل تکته شو. پس لا غزنی بیا مفتیان دا کیناستدل، دا مفتیان احمقان او سلیم یو خائن کافر مرتد اعلان کړ. ګوري دا خبره دا اوس نه دی، دا اوس ګوري کله چې دا د ایران پاچا تبید کېده په لاره کې ورته چا چې تبیده ورته ویل د ایران په ارتباط څه فکر کوي، ورته ویل چې ما په تهران کې داسې پوهنتون جوړ کړی چې هر کال به په زرګونو رضاشان زیږوي. اغه ورته وخندل ویل چې مونږ هم په قوم کې داسې بنسټ جوړ کړی دی چې د هر رضا شاه به درته وخوري. ګوري ما څوک زوس په افغانستان رسنیو کې مرکې ځکه نه کوم چې ما یو ورځ همدې ارتباط باندې مرکه وکړه. مالته وویل چې ګوري د درویش درن پیوز باندې همدا اوس طالبان پروګرام لري، هغه هم د انم ناګهانه چې شپږ ته زر مدرسې جوړې کی، مګر دوی صرف په دې فکر کې دي چې موږ د ځوانانو په اصطلاح مغشوي وکي او د دوی دینه وړاندې کارنه بې عقل او بې شعور خلک جوړ کی چې هر څه دی وکي هغه سي عملي کی. مګر دوی خبر نه دي چې دا هغه وخت او دا وخت فرق لري. د پلاس کې اوس پینځلسم شپاړسم آیفون دی، د هر ورځ د نړۍ د ټکنالوژي نه خبريږي. هغه وخت کې ملا شاکر ژوند او مال د ملا شاکر سرګندونی اوري. ما ورته ویل چې دا د تاسو د دوی خرافات او مزخرفات صرف پرتلکی بنا ان 250 کال نه بلکې 2 کال وروسته به امدغه طالب د ژوندې تړي، امدغه طالب به د پوران دی باندې بدريږي. ګوري تاسو انده اوس پرون د محمد د عربستان سعودي خبرې مو اوریدلی، ولی منگا غوالو چه یو طبیعی حقیقی واقعی جوان تولار شو. منگا نغوالو چه افراطی عقاید دلتا مسلط وسی. من غواړو چې د معاصر تخنیک د ټکنالوژۍ نه ګام په ګام ګټه پورته کړو. که هر څوک سر پورته کړي، سر به یې د ځمکې لاندې کړم. او هماغلته په زرګونو زرګونو پګړۍ والا ناستو چکچکې وهلې. ګوري دا خبره اوس تاسو فکر وکړئ چې په 23,000 درې لکه دا د افغانستان غوندې یو ځای ته چې دغسې فتواګانې دي، دغه مدرسو کې دغسې احمقانه فتواګانې دي، نور هېڅ هم نشته. زین صاحب یو عالم دی او راسخ صاحب هم یو سیاست مدار دی. دی ټول پیږي چې په قرآن شریف کې، په احادیثو کې، په صحیح احادیثو کې، هغه احادیثو ته نه چې مام یو په دې احادیثو په ارتباط باندې مرکه کړې ده چې دا د هر چا لخوا ځینې، خصوصا د استکبار لخوا ځینې جوړ شوی وي، په خل تپل شوی وي. دا نه، په اسلام کې علم چې دی فرض دی، او علم چې نه و یو سړی وروند دی، لیونی دی، په شرمو شرمېدلی دی. لکه دا اوس چې موږ بدبختی پام دی کې لرو، مګر زه تاسف کوم چې دوی سلور کاله، کدا نور وخت هم نو سلور کاله خو دولت کې دی. دوی د آیفون نه استفاده کوم، د لپټاپ نه استفاده کوم، د تیاری نه استفاده کوم، ولی بیا دوباره د وخانو پسې منډې وهم. ګوري دا د معاصر دلته تاسو یو خبره ونه کړه، دلته 260 په دا دونه وخت کې 260 فقط مکاتبو ته یو رنگ روغن ورکړ شوی دی بس. ولی 23,000 نه دي، دا خبره د سلویختو نه پورته ده. ښه، دونه میلیونی ځوانان چې زما دغه خرافات او مزخرفات باندې مصروف شي، زه بخښنه غواړم. زه مطلب مې هغه حدیثو هغه په ارتباط نه دی، ځکه دلته دغسې شیان دي ته ورکول کېږي چې هغه باید د ولس پر ضد، د اسلام پر ضد، د دین او عقایدو پر ضد وسي. دوی داسې فکر کې دي او ما دا نتیجه نه ورکوي. تاسو خپله وینئ چې په خپله طالبانو کې یو خوځښت پیدا شوی دی. هغوی نه غواړي چې دغسې یو 15 مفتیان دا د ټول 30 میلیونه ولس برخلیک په لاس کې ولري. بناان د دوی په وړاندې همالته انفجار کیږي. زما هیله د طالبانو نه دا دی، که چیرې پرون نه پوهېدلی، تاسو پرون هم پوه شوئ، دا د پاکستان نقشه ده، دا د استکبار نقشه دی، دا ستا د وطن د بربادۍ نقشه دی. وخت چې ته باید خجالت وباسي، د تیاری په یوز باندې باید ملامتقي، ته په اوخ کې په اوخ باندې سپور شه هندوستان ته لاړ شه. د تیاری په یوز باندې که ته ضمیر وجدان لري، په اوخ سپور شه چین ته لاړ شه. بناان دا لیونتوب ده چې سر دا کار کوي. موږ نه وایو، موږ عقایدو په حساب باندې یو محدود هغه چې اتاتورک چې ویلی چې هر ولس دپاره معلوم دی چې څونه باید پک دیني علما اوسي، او دا دیني علما هم باید د عصر سره سم، زین صاحب عالم دی، باید یو تحلیل وشي، یو پلټنه وشي چې کوم حدیث واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده، هغه سنت دی. ولې دا چې هر سړی یو شی جوړ کړی دی، تاسو وګورئ دا ملا شاکر ډېر دقیق خبره وکړه. دا وایي د عباسي خلافت په وخت کې د دغه یو شمېر کسانو چې دا د دربار چاکرانو، د هغوی لخوا ځینې دغه بعض شیان جوړ شوي، دا کتابونه جوړ شوي. دا باید مسلمانان که غواړي چې اسلام ته ګټه ورسي، خپل عقایدو ته ګټه ورسي، د دې په ارتباط باندې باید عاقلانه مدبرانه فکر او سنجش وکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو وزین صاحب ته. وزین صاحب تاسو هم ښه راغلاست زموږ خپرونې ته. که راته ووایي چې واټن څومره موجود ده دغه مدرسو کې او تر څنګ د ښوونځیو تر منځ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تر اصل خبر دا چې په اسلام کې خو هر هغه علم چې انسانان ته کته رسي او مفید دی، هغه د هغه تعلم او تعلیم، یعنی د هغه نشرول او خپل پیغامونه ځان پوهول، دا نو پوهه تعلیم حاصل فرض دی، یعنی فرض کله فرض عیني چې هر انسان.
وزین صاحب تاسو یو خمو قید غوره کې چې دغه ساس آواز مو ته بند راځي تر څو موږ مو آواز صاف کړو.
لحاظ مونږ اصلاً په اسلام کې د دینی او دنیاوي علم نه لرو. هر هغه علم چې هغه انسانانو ته ګټور وي، هغه شرعي علومي د قران او سنت او فقه او حقائق علومي كياي يا نور علومي لك ساينس لك اخلي علوم او يا تجريبي علوم لك كيمياء فيزيك بيولوجي او دغ نور او ادبيات دا ديني علوم دي يعني مون په اسلام کې اصلا دا تقسیم نه لرو چې دا ديني علوم دي دا دنیوي علوم دي په خوا په مسلمانانو په علمي مراکزو کې په مدارسو کې په یو سات یو سقف لاندې هلته تفسیر حدیث فقه کیمیا بیولوژي انجینری ریاضیات دا ټول یو ځای فلک فلسفه دا ټول یو ځای تدریس کېدل خو متاسفانه وروسته د مسلمانانو د انحطاط په زمانو کې دغه د اروپا نه دغه کلیسایي تقسیم زموږ هیواد اسلامي نړۍ ته صادر شو او دلته ورسېده چې هغه د ځینې علوم تقسیم شو په دیني او دنیاوي علومو باندې او دا د مسلمانانو د وروسته پاتې والي سبب شو ځکه چې کله یو انسان یو علم ته داسې ګوري چې هغه دیني علم نه دی په هغه باندې ثواب نه مرتب کېږي اجر نشته نو طبعا هغه ته زړه ښه نه کوي یعنی هغه ته نه ځي نو دا د دې سبب شو چې مسلمانانو د وروسته پاتې والي یو ستر لامل دا چې دغه کلیسایي تقسیم چې دی وستا قرون په اروپا کې مخکې په هغه کې دوی تقسیم داسې دغه تقسیم و دینی او دنیاوي دغه تقسیم دی خو تر اغلب پنه دی کې د مدرسې او د مکتب ترمنځ واټن پیدا شو یعنی ځینې د مدرسه عصري علوم د مدرسې نه وستل شو تجربي علوم ساينس مثلا عقلي علوم فلسفه دا د مکتب د مدرسو نه وستل شو او هغوی دپاره وروسته بیا ځانګړی د استعمار په وخت کې ځانګړي مکتبونه رامنځته شو چې په دې کې دغه واټن او دغه مسافه د مدرسه او مکتب ترمنځ دغه ځانه پیدا شو اوس پورې دا دوام لري نو متاسفانه اوس مکتب او د مدرسه ترمنځ تقابل دا د تقابل مونږ میدان افغانستان ته کتل چې افغانستان کې تاسو ګورئ چې افغانستان کې دغه تقابل روان دی زموږ ډېری ملایان ته ګمان کوي چې ګواکې مکتب چې ده هغه د دین خلاف دی ولته د دیني دغه کوم تعلیم ویل چې تر سره کیږي هغه لکه تجربي علوم لکه کیمیا فزیک بایولوژي هنر ادبیات مثلا دغه نور دا ټول غیر دینی علوم دي نو اصل مشکل د واټن دغه ځای نه شروع شو او بلک مدرسو کې دینی علوم تدریسېږي اصلا مو په اسلام کې اوسل بیا د خبره کوم چې مونږ په اسلام کې دینی او دینی علوم نه لرو اصلا هر هغه علم چې دا هغه د مسلمانانو لپاره ټول لپاره ګټه ورسېږي د هغه شرعي علوم لکه قران تفسیر حدیث دغه نور یا هغه اصلي تجربي علوم لکه ساينس او عقلي علوم دا یا فرض کفایه ده یا فرض عین په فقهي لحاظ هغه شرعي حکم نو دواړه چې شی علم باندې دغه په ترلاسه کولو کې دغه په تعلیم کې دغه کې اجر او ثواب هغه کې دا یو دینی علم ده نو دغه واټن د ختمولو لپاره دا چې دغه نظر باید مونږه دا ختم کو دا نظر چې دغه مثلا کیمیا ته ګورو چې دا دنیوي علم ده ریاضی ته ګورو دنیوي علم ده مثلا بیولوژي ته ګورو دا دنیوي علم ده بلک تفسیر او حدیث دینی علم ده دغه نظر تر څو پورې چې دغه تقسیم چې هغه دی یو خطرناک سیکولریزم دی افراطي سیکولریزم اساس او بنیاد دی دا باید ختم شي کدا دا ختم نشي دغه 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 دبل استاندارد چې هغه دی په علوم کې دا دغه دا وټن نه ختمي نو همدې لپاره تاسو ګورئ نتیجه تا دا چې اوس جری مولان تاسو ګورئ چې هغه دی دینی دیاسي علوم د تنظیم په لټه کې دی او د مکتب ته په دسي ګورته ګورئ چې ګواکې دا د مدرسو یو رقیبي او دغه سره رقابت وسره کوي او د دې لپاره د کوس قدرت د طالبانو په لاس کې دی د مدرسو ته زور ورکړي دی او مدرسو ته تاسیسي تشغیل کوي او بلاکس دا نور علوم پکې ضعیفيږي او مکتب ته یعنی کم توجه کیږي یا د سکیږي چې ته مکتب کې دینی علوم هغه چې دینی علوم ورته ویل کیږي صحیح نه ده شرعي علوم لکه تفسیر او حدیث هغه په دې انداز باندې زیاتېږي په مکتب کې چې هغه یا پانتون کې چې دغه د اصلي مزامینو باندې منفي اغیزه کوي نو ارز مې دا ده چې دغه وطن باید دغه نظر منتسه کو تاسو چې دغه نظر نه تاسو شوی او دغه دنیوي علوم تقسیم دنیوي او دنیوي دنیا او دینی باندې دا وطن هم دغه زیاتیږي او دا هم دغه سيزي نو د مدرسو جوړول په افغانستان کې متاسفانه چې په همدې د همدغه لید نتیجه ده د همدغه غلط او غیر شرعي او غیر اسلامي لید چې دینی علم دنیوي او دنیوي ده چې په حقیقت کې داسې نه ده یعنی دا د نتیجه دا ده چې اوس افغانستان کې بلا رویه مدرسه جوړیږي بې رویه مدرسې جوړیږي په هر کلي کې په هر جماعت کې په هر منطقه کې مدارس جوړیږي او د مدرسو کې متاسفانه نه استاد هغه استاد دی نه نصاب اکثر کې هغه نصاب دی چې دا نصاب نه عالم فارغ ای نه دانشمند په فارغه بلکې اکثرا د دې مدارس فارغان د دې ضعیف نصاب او ضعیف استاد نتیجه دا چې اکثرا نیمه بي سواد دي چې نه پښتو باندې دوی خط لیکلی شي، اکثرا نه فارسی باندې دوی خط لیکلی شي، او نه د دنیا نه خبر دي، نه د دین نه، او نتیجه دا ده چې دوی حتی چې ځان ته کار نشي پیدا کولی، دا ټولنه باندې یو بوج دی، او د دې فاجعه د دې فاجعه او دغه مشکل منفی اغیز نتایج لس کاله وروسته به معلومیږي چې افغانستان کې به د دې تورمی د ملایانو او د نیمچه ملا هم کاشکې ملا خو زه نه وایم دغه تورمی په هر ځای کې، او بیا به په ټولنه داسې یو حالت ته رسېدلی چې په هغه کې یعنی هغه نه بله خبره چې ډېر مهم ده، دا کول غواړم یعنی د قرآن له روی قرآن کریم وایي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين، قران دسي وایي د هر دلینه منطقینه زین خلق دی د شر یعنی دین باندې ځان پوکی د دینی شان زدکی دا نتیجه د ټول خلق ځکه چې دا یعنی حتی د دینی او د شرعي علومو د غاچ دینی ته نوای شرعي او لوک تفسیر حدیث فقه اصلا په شرعي لحاظ په دغه کې تخصص کول توسو کول دا هم فرض کفایه ده، یعنی د کفایت په اندازه باید اغي، یعنی باید موږ د ټولنې ضرورتو نه وګورو چې موږ په دې ټولنه کې څومره موږ مثلا د شرعي علومو او استادان او عالمان په کار دي، په ما اندازه باید دا ورزل شي، هم د سینې چې د ټول خلک د خوته مخې د ملت نور مسلحتونه چې دي ګټي چې دي هغه تر خولاند کی، یعنی د ملت خو هم جنت ضرورت لري، هم ډاکټر ضرورت لري، هم ادیب ضرورت لري، هم ساينس پوت ضرورت لري، نو د سخونت چې د ټول خلک دی هم ټول ملاشي اومد او د دین خلاف کار ده، اصلا د سنت خلاف کار ده، چې د اسلام د مقاصد سره خلاف کار ده. البته دا خبره په اخر کې زه وکم چې اسلام زموږ دین دی، اسلام د افغانستان خلکو دین دی، او د دین دغه دینی تعلیماتو د حمایت لپاره هغه د پراختیا لپاره د نشر لپاره ترویج لپاره د دولت او حکومت او ملت مشترک وظیفه ده چې دینی تعلیمات باید حمایت شي، هغه تقویت شي، او دینی مرکزونه تقویت شي، اما د ضرورت پر بنسټ او د او دی او برنامه او پلان سرسم او دی نصاب او استاد ته توجه سرسره چې بده کوم شي
ډیر ښه مننه وزین سپ ژوند دی راځه سپ تاسو ته سلامونه مننه د چې او سلام وکول خبرونه تاسو مخ راغله سو که تاسو راته وای چې په وسنو شرایط کې د حکومې مدرسې چې جوړیږي اساسي موخه او اهداف چې د رښتیام دني ذکرو ته ود ورکول دي کنه شزین نور موارد
تاسو ته تاسو دې پروګرام دواړو قدرمنو ملمنو ته او دې رادیو د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته ګورې عزیزانو دغه پروګرام مطابق یو پلان روان دی، دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې انګلیسانو د بریاعظم آسیا د ځپلو دپاره د عربانو د ماتولو دپاره د پرمختګونو د مخنیوي دپاره دوی مدرسې جوړې کړلې، حتی دوی داسې مراکز جوړ کړي چې د پوهنتون په کچه باندې اچا خبره د خپل د فکر او د دینی علومو د چتر تر چتر لاندې دوی د خپل د اهدافو ته د رسیدو لپاره دوی د غلار انتخاب کړل. تاسو به تر معلومه ده چې په مصر کې حتی د اثر پوهنتون په هندستان کې لوی هغه مدرسه چې په سیمه کې انصار یې نه لري او په پاکستان کې دغه مدرسې چې جوړې سولې دا د دین د پرمختګ لپاره نه ده جوړه شوې، دا د استخباراتي پروګرامونو د تطبیق لپاره جوړه شوې ده، او موږ د دغه پروګرامونو له ادرسه 50 کاله موږ په جګړو په بدبختیو سره لاس او ګریوان شو، او زموږ درې سوه کلن دار او ندار د علمیت په علمي بڼه باندې یو لاس ونه چې د علم له ادرسه او د ټکنالوژۍ له ادرسه د ژوندانه د ترقی له ادرسه د دې ټولو تهدابونه یې وران کړل، او دغه مدرسې جوړول دا به د پاکستان د استخباراتو دغه کړنې چې په 50 کلو کې هغه وکړله، اوس پاکستان غواړي چې ځان یو بلې مرحلې ته ورداخل کړي چې خپل وطن کې دغه د دهشتګرۍ او د تروریزم او د په مختلفو بهانو چې دغه ډلې ټپلې جوړې کړي د دغه مراکز افغانستان ته انتقال کړي، دغه فکر افغانستان ته انتقال کړي. تاسو به تر معلومه ده چې پاکستان دغه فکر یې په پد باندې د تطبیق لپاره چې ترسو پاکستان هغه څه چې کړی دی او هغه زمونږ دی وړاند تکرخې په نامه باندې چې کم کرخه تیر شوی ده د دغه قانونو د زپلو د لپاره د دغه خاورې د عظمولو د لپاره د دغه مدنیاتو باندې حکیمې دوه د لپاره او زمونږ د نظامونو نه چې دوی تو خوف لرود د هغه نظامونو د رنګولو لپاره دغه پروګرامونه عملي شول، مګر د اسلام تر چتر لاندې، د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله تر چتر لاندې دغه لوبه دوی مخته وړله. اوس تاسو وګورئ د سعودي عرب د چا خبره، د شهزاده خبره متقواو، د محمد بن سلمان خبره، او په زمن کې د سوری د احمد شر تاسو دا نیکټایي او دا لباس ولیدئ، او دغه لاس ورکول د ټرمپ سره ولیدئ، چې آیا واقعا دغه سړی د داعش سره او د القاعدې سره چې دی په دې لوبه کې وه، آیا دا هغه سړی دی که نه بل څوک دی؟ هماغه سړی دی، مګر ترامپ یا وان امریکایی استخباراتی کړی او انګلیسانو دغه پروګرام دوی جوړ کړی و د دغه منطقې د نامې لپاره، د دغه منطقې د ځپلو لپاره دوی وکړه، خپل هدف ته ورسېدل. وخت چې هدف ته ورسېدل، بیا یې د دوستۍ لاس ورته وړاندې کوي، بیا یې غېږ کې ونیوئ، اوس ورته دا وایي چې ورور در سره کومک کوو. مګر افغانستان سره بحث یو راغی شل کاله مونږ وځپلو، د یو اسامه بن لادن د بهانې تر چتر لاندې، مګر شل کاله وروسته بیا هم داسې یوه معامله وکړله چې زمونږ دغه د شل کلن د دوی له ادرسه کومې کړنې چې کړې وې، کوم تهداب د علم دپاره، د سیاست دپاره، د مدیریت دپاره، د خوشندانه دپاره، چې خو هغه بنسټونه یې وران کړل. څنګه چې تاسې ولیدئ چې د دوی کله چې وتل د یو منطقې نه، دا خپل بیزونه به یې ورانول، دغسې زمونږ ټول دار او ندارې وران کړي او را ووتل. اوس که طالبان په دغه پروژه باندې چې دوی اوس لګیا دي او کار کوي، او 40,000 or 50,000 دلته مدرسې جوړوي، دا به د نړۍ دپاره د تروریستي ډلو ټپلو او د جنګ او د جګړو د بدبختیو د مخته وړلو لپاره دغه پروګرامونه به دوی مخته ویسي، او سبا به د افغانستان جغرافیه به د تروریزم ښه بستر، او د افغانستان جغرافیه به د منطقې د نامنې دپاره ښه کدرونه او افاکر به ولري. نو زه ویلی شم دغه لوبه چې شروع ده، دا سیاسي استخباراتي لوبه ده، او دا د پسې د خپل د انګلستان او د امریکا لاس دی چې دوی ته پیسې ورکول کېږي، چې مکاتب بند، پوهنتونونه بند، د ولس نیم ولس چې هغه خویندې دي، میندې دي، هغه په کور باندې کېنول شي، بندیان شي، او په ژوندانه کې هغه د هېڅ نه وه، د ژوندانه د پرمختګ دپاره حق او حقوق ونه لري، مګر دلته فقط فکرتا سپینه پګړۍ ده، فکرتا سپین لباس دی، مګر په اصل کې توره هغه دی د داعش هغه مفکوره د تورس تر بلې دلته تطبیقېږي، او افغانستان یو ډېر ناخواله او ډېر خطرناک بدبختیو سره مخامخ کېږي. زه ویلی شم د اسلام د عنوان تر چتر لاندې انګلیسانو مونږ وځپلو، مونږ مړه کړلو، مونږ یې ووژلو، مونږ یې تباه کړو. دا د انګلیسانو هغه دښمني ده چې درې ځلې په افغانستان کې ناکامه شوي دي، او مونږ افغانان د دنیا غلامان، د دنیا گدایان، او د دنیا د بدبختو انسانانو په ډله کې ودرولو، او افغانستان در په دره او خاورې په سر شو. بنان کچیر افغانان اوس هم فکر دته فکر ونه کړي چې ویشتمه پیړۍ ده، ته چې وخت مدرسه جوړی د کسي دپاره، آیا د مدرسې دپاره مونږ ضرورت دونه لرو؟ دغه ولس، دغه خلک چې ته د مدرسه کې روزي دته کومه دنده ورکوي؟ که د سبا دپاره دا څه مسولیت لري؟ خو ته مجبور یې چې دا سړی سبا په ترکیه کې وجنګیې، سبا په اروپا کې وجنګیې، سبا په شوروي کې وجنګیې، سبا یې په چین کې وجنګیې، په هندوستان یې نو ته د جګړې دپاره دغسې خلک وځي. بنا که جګړیز حالات خو خلاصو، د جګړیز حالاتونه راځئ چې پوهنتونونو دروازې خلاصې کوي، د وطن جوړول، د وطن سباون، د وطن ترقي، د ولس امن، د لوړو تحصیلاتو په دروازو کې نښتې ده، نه د مدرسو په دروازو کې. مدرسه ماته د دین او د خپل د مذهب لاره خوښي ښیي، مګر پوهنتون راته د ټکنالوژي لاره ښیي، د ژوندانه لاره ښیي، د انسانانو ته د خدمت لاره ښیي، د ښه مدیریت لپاره لاره ښیي. ولې هغه ته ما نه پرېږدي؟ بنان ګورئ، اوس د یوه بله نوې جګړه به را شروع کېږي، چې هغه جګړه به د پوهنتون او د مکتب او د مدرسې تر منځ به وي. ولې سبا هر انسان حق لري وایي زما بچی به ډاکټر شي، انجینر شي، دانشمند شي، استاد پوهنتون شي، دا ټول در او دروازې چې بندې کړلې، خو دله معلومېږي چې طالب بله جګړې ته لاره خپلوي، په خپله طالب په لاس باندې ورور په دغه پروژه کې دغه ولس د بدبختیو کندې ته اچي. صحیح ده چې مونږ د دوی اسلامیت او د دوی هغه شانو ته به مونږ نه ځو، مګر دا وایم چې افغانستان ملي ګټو ته څه شته ضرورت لري؟ دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي، او فقط او فقط د مدرسې تر چتر لاندې یوه بله خطرناکه لوبه به لږ کال بعد افغانستان او د افغانستان جغرافیه به د منطقې په کچه باندې لاس او ګریوان کې واقع مشکلات به دا وي چې جګړې او بدبختۍ څنګه چې دي پرون د اسلام آباد نه صادرې دي نن بیا سبا به بیا د افغانستان نه په دنیا ته او منطقې ته صادرېږي.
ډېر زیاته مننه کوم، مننه خیر اوسې. بیا هم تاسو ته درګرځم، غرنی صاحب، مدرسې که جوړېږي څومره ورته باید شرایط په نظر کې ونیول شي؟ کوم معیارونه باید په نظر کې نیول شي؟ ځکه موږ تاسو اسلامي ودونه سوال ته اتمن هر څه غواړي چې مدرسه کې درس وي، خپل اولادونه په مدرسو کې ورسې، خو د دغو مدرسو جوړېدو لپاره معیارونه او شرایط باید څه وي؟
اوسی جانې، په خوشنۍ سره زه باید بیرته همدغه د عباسي خلافت سقوط ته مراجعه وکړم چې ولې دوی دا مدرسو ته دومره کش ورکوي. کله چې سقوط دغه خلافت سقوط وکړه، د دیوبند یو شمېر ملا صاحبانو دا فکر پیدا کړ چې د عباسي خلافت د ماتې دلیل فقط دا و چې هلته مدرسې نه وي، دغه سي الیجاری به پیسو لخر نه وو. بنا ان تاسو کا غواړي خپل بقا پیدا کړئ، نو ټول ولس مدرسه سازي وکي او دا جوړ کړي. دلاله چې ما مخکې تشریح ورکړه چې دوی د دغه وزن خبر نه دي چې هغه حالات او دغه حالات سره ډیر فرق لري، د دوی د بی معیار جوړي. زه زین صاحب خو په نورو عصري مزامینو باندې رانه واچوله، زه غواړم صرف په تاریخ باندې وکم. ګوري دا تاریخ تنها د نبوت او خلافت تاریخ نه دی، تاریخ د نړۍ سیاسي او علمي پیښې دي چې په علمي او ټکنالوژي باندې پیښېږي، نقدېږي، بشپړېږي. په خوشنۍ سره زمنګ د وطن ملایانو ته بیچارهګانو ته صرف همدغه یو محدوده جوړه شوې ده چې دا 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 د دنه بل شي. کچېره په منبر هم ودرېږي، کچېره چا سره خبرې هم کوي، کچېره په فزیک خبرې کوي، کچېره په ریاضي خبرې کوي، فقط همدغه پیښونه یو قدم اخوا ته تلای نه شي، ځکه دې پیښونه بل شی زده نه لري. دا د زین صاحب چې نور پوه لري په نور مطالبو خبرې کوي. نو بنا ان معیار د تاسو ډېر دقیقه خبره ده. که مدرسه هم جوړېږي، د مدرسې تر څنګ باید عصري علم هغه ته زده کړي. که هغه په عصري علم پوه شو، اوس دلته ماته زمونږ یو نسل نه پورته خلکو ټولو ویل چې مکتب یعنی د کفر او الحاد ځای. کله چې دغه د سقاو زوی راغی، همدا اوس دا صحنه دغه شوه چې دا د منګه د جرمني متخصصینې ولیکل چې دوی ته ویلی وو چې کچېرې مکتب تاسو جوړ کړ، نو تاسو دغه ډرامه نشي مکتب ولای، ځکه مکتب کې د خلکو سترګې خلاصېږي، خلک په وقایعو باندې پوهېږي، بد مطالبو باندې پوهېږي. نو بنا دې خپل په عقایدو باور نه لري، خپل په هغه چې دوی ورته هغه دي معتقد دي، په هغه باندې بے باور دي، هغه ورته ډیر هم سي په تعلیق باندې بزړن یو شیخ کاری چې لږ زر وخورې ده بس دا ټول چپکیږي. کچېره دوی واقعا په خپل عقایدو باندې ټینګ ولاړو سي، لکه دا دو یو شمیر لکه زین صاحب غوندي یا نور غوندي په خلکو، هغه وایي چې خپل یو خواته وایي چې ستا ته ضرورت نه لري، ستا دین، ستا قرآن خدای پاک ساتي، او بيته د خدای پاک ځای ته نيسي. او یا تاسو وګورئ د اخر وختو کې دا ملا حنفي چې زورته بيخي ایران پاتې کېږم، دا سره کوم قواره ده، وایي چې د خدای، د رسول او د هیبت الله امر یو شی ده. یعنی تاسو فکر وکړئ یو سړی چې دا سلور کالو کې نه چا قواره لیدلې، نه چا قیافه لیدلې، او نه څوک خبر ده چې دا چیرته ده، نه څوک خبر ده چې دا د کوم ځای نه فرمان صادري، ته د درجه خدای سره برابر کا، رسول سره برابر کا، ته خدای او رسول ته سپکاوی نه دی، دا ولس په دې باندې نه پوهیږي. خو دا سړی خو دغه بیچارهګان به چې ماته په مرکو کې کېناستېدل، وزر زاري به د طالبانو کول چې دوه میاشتې ماته لوکي، درې میاشتې ماته لوکي، دا زمونږ حفظ الله راوځي، دا تا حفظ الله خو ورځ تر بلې تلته نه وځي. نو په دې رقم ته خلک غولایي، نو دا خو داسې خلک نه غولېږي. زه او زین صاحب او راسخ صاحب خو په دې نه غولېږو، موږ غوندې خو نور خلک په دې نه غولېږي. باید د ما نه وروسته دې خلکو نه واړه کاڼه او ړانده بې عقل او بې شعوره انسانان جوړ کړي چې د دې خبرې ومني. مینان مدرسه دې په معیار جوړ شي. ستاسو خبره معیارونه شته دي، نصابونه موجود دي، ولې دغسې چې همدا اوس درویش نه دي، د درویش زرو نه په څلوېښتونه نور هر چا یو مدرسه جوړ کړی. اوس مدرسه پرون په پاکستان کې مدرسه د پیسو ټولولو دوکان و، او نن هم دوکان دی. تاسو همدا اوس وګورئ، په خدای باور وکړئ چې ما هماغه وخت کې د اکوړه خټک یو راپور یا راپورتاژ ولیده چې هلته مشخص نوشته کړي و، څو ځله دا تکرار شو چې په دغه اکوړه خټک کې 90% لواطت موجود دی. حتی د دې اکوړه خټک هغه مشر چې و هغه ته ډبل ساسچ ویلی،
تر په سیاست ویلي نو زما اولادونه دغه سی او شي کې جوړ شي خدا امره خلک دې لته چې راغلي دي استاد سو فکر وکړي درې لکه استادان دا د دې معاش دی د دوی هغه دی دا څوک پوره کولای شي یو ولس چې شپږ ویشت میلیونه وګای ده او کدا بهر نه کومک ونشي دا ټول خلک وژل کیږي ولې زه مسؤلیت لرم دغه سی بې مسؤلیته دغه سی یو تنګ نظره دغه سی سرتنبه او هغه کار کوم چې ولستم په شرموزان شرمو تاسو باور وکړئ قسم دا زه خورم کچیر دغه سبا د حکومت سقوط وکړي که طالب سچ د مسجد ملا ولاکه په مسجد کې وویني دونه خلک په تنګ شوي دي تر دې اندازې پورې خصوصو باید په تنګ نشي دا خو ته جنت خو دې په زور خلکو ته جنت ته موړه چې خلک بیخي د جنت نه متنفر شي خلک پرېږده چې په خپلو عقایدو یو کار وکړي ته مسجد ته ولاړی چې دا کار وکړه دغه اصلا د دغه امر و نهی دغه شادګل غوندې سړی د دغه په وزارت کېنول دا خپله ولس ته سپکاوی دی دا خپله اسلام ته سپکاوی دی دا خپله خلافت ته سپکاوی دی بېلانه موږ هیله کوو چې دغه حالت نه ووځي همدا اوس موږ نه وایو چې ټول کارونه خراب دي یو لړ عمراني کارونه کړی دي دا د قدر وړ دي یو نوم کارونه چې جمهوریت کې هیڅ امکان نه و هغه تاسو وکړه دا د قدر وړ دي یو شمېر صفافت موجود دی ولی اساس او بنیاد یو ټولنې تعلیم او تربیه ده دغه عمراني کارونه به تعلیم او تربیه نه کیږي دا تړونونه به تعلیم او تربیه نه کیږي دا ملا بیچاره چې یو نیم زر کاله مخکې او څو قصې اورېدلې دي دا په تړون څه پیږي چې دا چا سره ایما په نمائندګۍ تړون امزا کی دا په ټکنالوژي څه پیږي چې دا به د ما ټکنالوژي جوړ کی خو بیا به موږ پاکستان راځي او هغه خپل در په در دی چې هم اقتصادي لحاظ هم نظامی لحاظ هم سیاسي لحاظ په شرمو شرمېدل دي نه کې سبای چپکیږي دا هغه ته ولې وګوري منګ داخله تن لرو چې ګوره هر رقم چې راغلی اوس موږ سره تاسو سره کار نه لرو خدا بنیاد دی او مملکت دی دا چې هم دغه سي سلوش 250 کال وروسته هغه خلک احمقان اعلان شول پاچای خائن اعلان شو تاسو به دو ورځې درې ورځې بعد تاسو ژوندینه پریدي ولې دې کار وکړي راځي عقل ترجو وکړي منطق ترجو وکړي انسانیت ترجو وکړي نور دغه بولس نور مزاوروي دا ولس نور دې زوري دو توان نه لري دا ولس 50 کلام دغه سی وزورید نور دې په حال رحم وکي دا 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 امنیت چې دی وګه وسی دی په تحقیق کې وسی دی په تحقیر کې وسی دا خو امنیت نه دی
ډیر زیاته مننه ژوند وسی غرانه سی وزین سپ تاسو ته درګرزم یو مسله چې دلته د مدارس جوړېدل د اور سره ترڅنګ د مکتبونو تشه بلکې مدارس جوړېږي یا په دغه شمیر چې دروي ضرورت یې رقم رسیږي څومره تینا ښه ګټنه کیږي خپل خلک یا څومره پکې په تدریس کې چې ک جوړېږي مکتبونه کې په څنډې ته کېږي په مدارس مخته کې اډقل خلک به څنګه تینا ګټنه کیږي یعنی ګټنه تیر کولای شي په مجموع کې ګټنه ته موږ تاسو ګورو څنګه تینا استفاده کیږي وزین سب کا مائک مو آن کی بلے وزین سب تو معاف تاسو اوري
بلے زه ستاسو هغه غواړم ما دا و چې مخکله دینه چې تاسو نه اجازه غواړم زما دا د دې پروګرام چې اصلي موضوع چې ما ته ویل شي هغه دا چې په افغانستان کې د بیروي دینی مدرسو جوړول او د اغیز اثرات دي لیکن ځینې دوستان دلته د خبرې کې چې هغه د مدرسې او حتی د دین په ضد خبره کوي دلته په دې پروګرام کې او ځینې الفاظ کوي چې هغه ټول مدارس ګوښه کې د ټول مدارس مدرسه خراب دي او مدني مدارس خراب دي او ملا خراب دي چې دا بالکل هغه یو نادرسته موقف دی او نادرسته خبره ده خبره ده چې موږ په افغانستان کې دغه څنګه چې بیروي دینی مدرسې جوړیږي د دې د باید اصلاح شي د سینا چې ټول خلک د مدرسو په مقابل کې او د ملا په مقابل کې عالم په مقابل کې خبره کوي او خبره دی وران کرخه ته بیا او پاکستان ته بیا دا دی وران ته ول ازهر ته ملګری ته مخکې ویل شي ل ازهر د استعمار له خاطر شوی هغه دا د نو مقوله خبره ده چې ال ازهر چې هغه د زیتونې نه ورسته د ډیر پخوانی یو پانتون ته په دنیا کې ریواز نه په اسلامي نړۍ کې هغه وخت چې ال ازهر جوړ شوی استعمار اصلا نه و استعمار خدا مستر ته د تلسم پیړې په اخر کې ورسیده په یو زره وسه وطن وی کې چې ناپلیون په ناپارت آلته بلو کړه دا نه بیا دا دا ارز می داده چې معلومات سره باید خلط نشي د مباحث سره خلط نشي دا پروګرام کوم مشخصه موضوع چې د پغه باندې موږ باید خبر وکړو هغه دا چې په افغانستان کې د طالبانو نه خوا دي بیرویا او به پلان او د غیر ضرورت نه پرته د دینی مدرسو تر نامه لاندې دي مرکزونو جوړول دا سمره دي پایلې اغیزه څنګه دي دغه خبره باندې نه دي اسلام په باندې مدرسو باندې عالم باندې مولا باندې مولوی باندې چې دا خو مخه خبره نه ده یعنی دا یعنی مونږ د لته یو ایدئولوژیک بحث نه راغلی چې دلته خپل ایدئولوژیک بحث هغه کو د خپل یعنی د سی خپل ایدئولوژي او زمونږ په خوانه افکار چې دی هغه مطرح کو د افغانستان په جهاد چې دی د روسانو په مقابل کې د سور اختلاق په مقابل کې د ملت په پوتشي او جهاد کړي وو د اشغال په مقابل کې بیا غن ورسته د هغه وغندو او د سې خبرو کو چې واقعي هغه د دې یو غلط کار وو د دینی مدرسو نتیجه وو دا د ایدئولوژیک بحث نه ده چې په دې کې مونږ د پخوانی چپی او کمونیستي افکار دلته ترنامه لاندې بحث وکړو اسلام وټکو مجاهدین وټکو مدارس وټکو مسجد وټکو دینی مدارس وټکو ازمه دا به بجان چې دغه بحث تاسې مدیریت کړي چې بس اخو تلار نشي یعنی دا یو متوازن بحث علمی بحث په موضوع باندې مشخص باندې وګیګو ترسو موږ ته د اصل دغه بحث مو خو هدف ته اصلي هدف نه منحرف نشي ازمه دا چې
په وسیله د موږ د ملمنو خپل شخصي نظر د کوم غو پختنه چې موږ کړی ده دغه په مطابق موږ د دوی ټول نظر ته احترام لرو تاسو نظر ته ترڅنګ نور ملمنو ته تاسو شخصي نظریات یو تاسو خپل نظر ده
تاسو ته په کارته به بجان چې دا خبره تاسو بس په موضوع باندې راوړي
بس نه چې خبره نه کوم
مدرسو په افغانستان کې طالبان دغه دینی مدرسې بے رویہ جوړی دا مدرسہ نہ ملا فارغی نہ عالم فارغی نہ پو فارغی دا بدس یو حالت چې په دین نیم چې ملا فارغی چې هغه نه د دین په دت خو نه د دنیا افغانستان او ملت باندې بوجي او ته فقره ته چې خپل پالیسی باندې تدې نظر وکي او مکتب او مدرسه دواړه په یو شان باندې متوازن شکل باندې د ټولنې ضرورتونو سره سم دوی هغه حمایت وکي دا د دولت کار ده دولت یوازې ټول افغانستان مدرسه جوړول د دولت کار نه دي چې دا او دا نه په کار ده نه دین دا خبره کوي
ډېر زړه مننه ژوند دی وسی ورته سم زمونږ اوریدونکو ټلیفون پر کرخه موږ سره وصل پات شو دی له نظر نه به واورو سلامونه مهرباني وخت په خیر ازادي رادیو ده
سلام علیکم فیض د سال صاحب تعالی صبح خیره
مننه ژوند دی مهرباني
سلام احمد اجل د رزګان ته د مدرسو مزر کلی کو او د مکتبوار کلی کو دا اوس د عمل د دورې څخه څوره دي چې سوي دي تاسو د مل میجه اوریا
bale مهرباني
خالد پښتون صاحب دې په خارج کې دی خدای دې کار وکړي
مننه ورزو زموږ په لوریدونکو په ټلیفون پر کرخه پته ما پات شوه دی لدوی څخه به ورو سلامونه مهرباني وخت په خیر ازادي رادیو ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم سلام
ډیر مننه حسین احمد زوی خو ته سلامونه وایم او سما يم د بنج کجکی و سوال
مهرباني اوسه ما سي مهرباني
ډیر مننه لمړی خطول مېلم سلامونه وایم د خصوصا ته زره حاجی وزن صاحب ته زما خو ډیر مننه چې د دې ښکلې ځاګه د ټلیفون لارې واورم او ډیر سلامونه وته کوم ډیر شایسته خبرې وکړې زه به وایم چې د طالبو د مولا رنگ خو طالبان ورباد کوي منګر اگر د خوم هغه مېلم اشاره وته وکړه خو ګرد به ان شاء الله زه نه یاد کړم خو مولا او طالب چې ده په دې کار نه درځي او دا د ملاو د طالب کار نه دی سم نه دی چې یعنی زه خپل د مولوی کمال الدین صاحب زوی ما خپل د دیني تعلیم کوم مګر دا د طالبانو کړی نه و دا کارونه چې د دین په اړه او د نور کارونه کوي هغه نه دی خوښ اشه شو کارونه هم ستایم او بد بد کارونه دی هغه اندم وز مقصد په ټول جهان کې دغه د افغانستان حکومت چې دی لازمات نور د خارجي حکومت او تشه دی دغه نیو د اسلام د دغه مبارک او دغه کوي کارونه کوي وز که مدرسه جوړ شي هم ایستوان نه کوي مګر خو باید مکتب هم ترڅنګ ورته جوړ شي چې بیا وړ خو یې پاتې نشي دینی برخه خو به رواني سیاسي برخه او د نور برخه به افغانستان د خیر سره پیوړې سو خیر برابر بیا خدای پاک خیر کې وزه به دا وایم چې د نړۍ اسلام بالا مخ پر شا روان دی. خیر په افغانستان کې خو هم ډېر داسې کړنې دي چې خلک یې خفه کړي دي، خو هغه به خدای خیر کړي. اوس چې موږ دا د دغه حکومت ته وګورو، دا د سوریا ابو محمد الجولاني دا ما دی ولاړې د اسلام څخه، یعنی د څه یعنی د ترامپ سره ولیدله، د ترقیر امریکا د ترامپ سره، دا اوس د مسلمان د کافر سره لاس په لاس روغبړ و دونې نزدېکتو. دا موږ فکر کوو چې دا به مسلمان منګردم اخر داسې چمنه شروع کړي چې د ګور د خوازن بده کړله، خو دغه د افغانستان حکومت یو نو که اسلامي حکومت دی. خو بیا به هم وایم چې دغه ازادي راډیو چې ده باید زر تر زره پر لنډو څپو یا منځنیو څپو شروع شي، ځکه چې موږ یې اوس نه شو اورېدلی، دغسې نه خبره ګرځو لکه په پټو سترګو چې چلېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې. وروستۍ اړیکه به هم راواخلو، زموږ بله اورېدونکی هم د تلیفون پر کرښه دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام وسیع احمد خورکی، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اورېدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام، مهرباني.
الله دې خوشاله کړه. تاسو نه شنه اول بن کې عبدالحمد تعالی د هلمند ولایت څخه یو سلام ملمنو ته وایم. خورجانې لکه د مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه، د سیم نه دي خورجانې بعد وضعیت افغانستان کې خمر الحمدلله د افغانستان اسلامي ټولنې د خورجانې دینی مدارس ډیر مهم دي. خورجانې زه وایم که مثال د خبرې په مدرسې کې مثال د خبرې دینی سبقان ویل کېږي، دغه مدرسې در څنګ به ښوونځي هم جوړ شي. خورجانې هم دینی سبقان مهم دي، مثال د خبرې د نور تعلیم مهم دي، ځکه دا اوس د خوندو پر مخ باندې چې پانتونونه ښوونځي باندې خورجانې زما پر خوندو باندې د کشرور په صفت دغه غږ دی چې مثال اوس خو دغه باندې مکتبونه باندې مثال د خبرې تاسو زمينه نه ده برابر سوی، حکومت وایي چې موږ زمينه ورته برابرو. زه وایم چې مثال د خبرې تر هغه ښوونځي او پانتونونه باندې خورجانې دینی سبقان هم مهم دي، ځکه الحمدلله موږ مسلمانان خورجانې د سي دغه ستا خورجانې د کارونو سره چې هغه ته موږ نه فکر نو کچې دینی سبقان وایي خورجانې دغه د دینی بخش دغه ممته معلومات هم ډیر زیات خورجانې. نو موږ د خپل حکومت سره دا غوښتنه ده چې په هر کلی کې په هر اوزه کې خورجانې چې کومه مدرسه جوړیږي د مدرسې تر څنګ بعد مکتب هم جوړ شي. خورجانې ځکه مکتب هم چې دی مکتب داسې دی چې مثال د مکتب ته انجینر فارغه کیږي، خورجانې ډاکټر فارغه کیږي، او مدرسه هغه شی دی خورجانې چې دینی علما ځنه فارغه کیږي. دینی علما چې دی وارث سلام بیا دی موږ سلام دی ورته، دینی علما مو هم دی خورجانې، ډاکټرانو انجینرانو مو هم دی، بعد د دینی مدرسې تر څنګ ښوونځي هم جوړ شي خورجانې. دغه زما یو نظر و.
ډېر زیاته مننه ژوند وسې. مننه ورته خپل درنو ملمنو ته راڅخ تاسو ته به در وګرځېږم. وړاندې که څه هم ځینې نقدونه وشو زموږ د درنو ملمه لخوا، ښاغلي وزیر لخوا چې ګواکې مدارس په هغه شکل باندې تعریفېږي چې هغه څه تعریف وید نه شي، اوس راځو پر دې باندې بحث کو چې مدارس او ښوونځي که څه هم په وټن باندې وغږېدلو، آیا ځای نیولی شي مدرسې که نه؟ دا خورا ډېر زیات لرې ده، ځکه صحیح ده چې دیني علوم هغه دنیوي او اخروي مسایل پکې خورا ذکرېږي او شته ده او انسان پې پوهولی شي، خو د هغې دنیا کې چې موږ تاسو زندګي کوو دغه لپاره ښوونځی څومره مهمه ده؟
ګوري لومړی خو خورجان زه دا ووایم چې هدف زما دا نه وه چې خدای ناکړه د ملا او د جهاد څېره زه دته توهین وکړم. هدف مې دا وه چې انګلیسان او غربي نړۍ استخباراتي کړیو د پاکستان او په دغه منطقه کې چې دا استخباراتي کړۍ جوړه کړې ده، دا د اسلام د عنوان تر چتر لاندې خپل پلانونه په دغه سیمه کې تطبیق کړل او موږ سره خپله دښمني مخته وویو، نه تنها موږ سره بلکې عربانو پرمختګ هم مخه ونیوله. نو زه بیا راځم دې ټکي ته چې ما زه بیا هم وایم که چیرې د دین او د مذهب درس ورکوي د لومړي سنف نه شروع تر پوهنتون کچې پورې، په هر هفته کې یو ساعت نه بلکې دو ساعته درسي پروګرامونو کې شریک کړي یا شامل کړي. نور هم باید د دین له ادرسه موږ آګا اوسو او هم د علم له ادرسه، هغه علم چې ټکنالوژي جوړوي، هر علم چې ولسته مزار د خدمت کېدای شي، هر علم چې سړی ډاکټر ترې کېدای شي، انجینر ترې فارغېدای شي، د وطن د جوړولو او د وطن د بقا او د بسیا او د اقتصاد او د ښه سیاست کولو لپاره چمتووالی د ولس له ادرسه د ځوانان چمتو کول او ځوانان روزل، دا زما د نننۍ زمانې د مشکلاتو د حلولو دپاره دغه طرحه ده. چې زه نه یم چې زه د دین او د مذهب مخالف یم، دین او مذهب د لمړي یعنې د اول سره مشروع سي د پانتون تر اخري سمستره پورې، مګر هم د غلور تحصیلاتو په پروګرامونو کې د دین او د مذهب درس هم شروعي، پروا نه کوي. اما که مدرسه دوله زیاتېږي 50,000 سلویخ زره مدرسې جوړېږي او هرې مدرسې نه
سر کسان د کال فارغ شي، آیا دغه دغه مولا او دغه طالب ته چیرته استعمالوي، چیرته ورته دنده ورکوي، کومه دنده ورکوي؟ آیا ټول جهان ته ضرورت ده چې دا ته صادر کړي؟ خو بلا انګوري مې هر هغه څه ته ضرورت لرو، ولو چې دې ته بابت پکه چي چې ډېر ډاکټران ولرو، چیرته به دنده ورته ورکړو چې وخت ضرورت نه وي؟ د هغه څه ضرورت څه ده چې ته یې جوړوې؟ خو زه په دې باندې مطمئنه یم چې دغه پروګرامونه چې دا اوس په افغانستان کې د طالبانو یا د ملا یا د اسلام له ادرسه دغه مدرسې جوړېږي، دا 15 کاله وروسته 10 کاله وروسته دا افغانستان ته لوی زیانونه موجود کوي. ولې؟ په ده د کاریابۍ په فکر کې ورته اوسئ. د دغه ملا دپاره ته څه شی لرې، کوم پروګرام لرې چې سبا د دپاره د ژوندانه دپاره خلک ته زمینه مسایره؟ دا تر څه وخته ته جنګوې؟ پرون که تا د مدرسې له ادرسه قدرت ته ورسېدې او وجنګېدلې او 10 کاله د وروره ته وایي چې د اشغال په وړاندې وجنګ، څنګه چې زموږ استاسې ګران قدر میلمه وویلې چې د روسانو په وړاندې جهاد، سمه خبره ده چې دا جهاد ولې موږ دغسې یو عمل ونکړو، داسې یو سیاست ونکړو چې نور د اشغال سره مواجه نه شو، نور افغانستان ولس د بدبختیو نه وژغورو، نور د بحرانونو په وړاندې ودرېږو، نور د افغانستان ولس چې مهاجرت مخه شروع کړې ده، دغه مخه باید نوره بنده شي. مهاجرت نه مو په خپل کور کې د خپل د وطن د جوړولو دپاره ژمن شو. ولې دې ته کار نه کوو؟ ولې د افغانستان ترقل پرمختګ ته کار نه کوو؟ ولې د افغانستان دپاره نور هغه کدرونه چې ضرورت دی چې اوس تاسې ګوري حتی 15 کاله بعد نه تاسې پوهنتونونو کې استادان به نه لرئ، تاسې په شفاخانو کې به زنانه ډاکټران به نه لرئ. دا 4 کاله چې تېر شو، داسې فکر وکړئ چې افغانستان 40 کاله د علم په درشل کې وروسته پاتې دي. هر ساعت کې خلک تکامل کوي، هر دقیقه کې انسانان د ترقۍ د پرمختګ لپاره کار کوي. نو بلال، آیا موږ کلونه کلونه به انتظار به تر څو د مکتب دروازې خلاصې شي؟ آیا دا د دې ولس سره ظلم نه دی؟ آیا دا د دغه بیچاره ولس چې 50 کاله په جګړو کې ونښتی او په د پردو په جګړو کې موږ تباه او برباد شوو، دا د غرب او د روسانو جګړه وه، په دې کې موږ هر څه له لاسه ورکوي؟ آیا بیا هم دغه فکر ته کار وکړو؟ بنا ان که طالب غواړي، که طالبان غواړي چې د تاریخ په صفو کې په زرینو کرښو باندې ولیکل شي، باید دلته دا یو خوانه نه تر اوسئ، بلې خوانه ولس ته عقله مراجعه وکړي، د خویندو په وړاندې د دروازې د مکاتبو د پوهنتونونه خلاص کړي، د انسانانو ته حق ورکړي چې ته انتخاب وکړه چې ته څه شی لولې. ته چې په ما باندې ما په زوره ته هسته زما بچی په زوره هسته مدرسې ته او سبا 10 کاله وروسته 12 کاله وروسته هغه ورځ ځواني. بلې،
ډېره زیاته مننه کوم راسخ صاحب، تاسو ژوندۍ اوسئ، مننه. غرنۍ صاحب، راسخ صاحب یوې مسلې ته اشاره درلودله چې باید خلکو نم دغه پوښتنه شی وای چې دغه اولادونه څه غواړي. رښتیا هم په دغه برخه کې د خلکو ارادې، د خلکو خوښي ته توجه شوې ده کنه؟ دغه مسلې چې د حکومتونو له لوري ټاکل کیږي او خلک مجبور دي چې باید عملي کړي،
خورکی دا نه تنها خلکو نه پختنه نه کوي، حتی د خپلو طالبانو نه پختنه نه کوي، د مطرحو وزیرانو نه پختنه نه کوي. تاسو دا څو نفره ګروپونه ګوري چې افغانستان ته ځي، هلته وزیرانو سره خبرې کوي، حتی تاسو واورېدل چې هغه د کډوالو چارو وزیر په همدې خبرو باندې مورته متوجه شو چې وروره ته دا څه شی وایي؟ تا فرمانونه د کوم خانه دي؟ مونږ د توقع د دین نه لرو چې دای دي ولس نه پښتنه وکي، دا د طالبانو نه پښتنه وکي، دا د خپل بشور خلکو نه پښتنه وکي. دا وستاسو وګوري تشویش د دې خلکو د چې سړی دی د زمکه لاندې پټ دی او افسانې خبريږي، څوک پېنې دي خبر؟ دا د تشویش وړ خبره او رښتیا خبره ده چې په اسلام کې وای چې مشورې چې دی اصلا د اصلاح د ټولنې د پاره دی، مشورې چې دی د اصلاح د پاره دی. ولی تاسو اوس وګورئ چې یو سړی چې خپل وزیر سره مشوره نه کوي، خپل والی سره مشوره نه کوي، خپل طالبانو سره مشوره نه کوي، تاسو هم دا اوس وګورئ دغه عباس ستانکزی چې کلاړ دا ټول خبرو مشری د کوله، او دا هیبت الله خو زمکه لاندې پټو، او دا خو اوس ویل کیږي چې هغه سړی وخت مړ شوی دی، تر څو پورې به موږ د اسلام په نامه د خلکو په سترګو کې نه وځو. زاستر راځم د زین صاحب خبرې ته ګورئ، دا خبره چې ما وکړه دا د اکوړه خټک داستان، دا څو ځله په پاکستان کې یو ځل نه په ځلونو خپور شوی دی، دا د ما خبره نه ده، دا د رسنیو خبره ده، هیڅ چا ردم نه کړه.
تاسو د امغ سړی د دغه سمیع الحق دی وژلو ویدو وګورئ چې هلته شراب هر څه په مخ پراته دي. دا د من خبره نه ده، د امغ رسنیو خبره ده. موږ دا وایو چې دغسې اعمال، دغسې اشخاص، دغسې مدرسې د واقعي مدرسو په وړاندې، د واقعي ملایانو په وړاندې یوه توره لکه ده، ننګینه لکه ده. باید موږ دې ته توجه وکړو. دا دواړه د اسلام او د مدرسو په ضد عمل دی. دغه نن چې دا طالبان څنګه کوي، دا تاسو چې د یو تنظیم مربوط استی تاسو زغملای نشئ، نو نور خلک به څنګه وزغمي؟ طالب نشي زغملای نور خلک. خبره راغله جهاد ته. جهاد بیچاره چې چا کړی هغه ټول تباه او برباد شو. دغه ولادونه گدایی کوي، هغه بزنس مینان دي چې بس راغله وس میلیونران دي او هر ځای کې مطرح دي. دینی مدارسو پرته تاسو لاړ شئ، ښوونځیو ته سر ښکاره کوي، پوهنتونو ته سر ښکاره کوي. هلته څه حال دی؟ وخته چې د لوړو زده کړو وزیر او د معارف وزیر یو ورځې مکتب نه وړي ویلي، هغه د ساینس او ټکنالوژي په یو معنا باندې پوه نه شي، هغه به څه لیوالتیا ولري چې هغه د مدرسو په عوض مکتب جوړ کړي؟ مکتب هم چې جوړ دی، تاسو هم دا اوس دا څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون راپورتاج معلوم شو هلته چې څه چې استادانو څه چې پوهانو هغه ټولې وشړل، فقط یو سړی چې دلته راغلی و یو دوه کلمې زده وو هغه یې راوسته. دا ناورین دی. تر هغو چې موږ ضمیر او وجدان له مخې تور ته تور ونه وایو، سپین ته سپین ونه وایو، نو هغه کچیرې دما پر ضد وسی، دما د کورنۍ پر ضد وسی، زما د پارټۍ پر ضد وسی، زه دا جرأت ونه لرم او په دې فکر وکم چې وایي دا پارټۍ به مې خپه شي، نو په دې خاطر کې زمونږ دا د سقراط خبره دا ما خبره نه ده. وایي دا 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 که داس که ته دغسې کار ونه لرې، معنا دا چې تا په شعور کې تشویش ده. نو بینان منګه د دې خبرې د چاپو راس خبره نه دی، منګه د وطن خبره ده، د وطن د ملي ګټو ملي ارزښتونو خبره ده، د وطن د راتلونکي خبره ده. دا د چاپو راس څوک چې کشي دا بیخي یو بله معنا دی. دا خپل هم دا موضوع ده چې ته مکتب ته ولې بندی وي، دا چپ شو دا راس شو. ګورې دا هغه خبرې دي چې دا اوس مطلب د دغه نه د طالب نه ګله سړی وکړي، خو طالب خپله ورته ولاړ دی، قرباني ورکړه، خپل سر یې پکې وخوړه. ولې زه دغه کار ونشم کولی؟ زه ولې دغه روشنګري منځته رانولم؟ زه ولې ولس ته د ولس غږ پورته نه کړم؟ زه ولې ماسکمالی وکړم؟
مننه ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسې په روسیې کې به ستاسو ځواب هم راواخلو. راسخ صاحب چې بالاخره د حل لاره څه ده؟ مهرباني راسخ صاحب زما واسطه سوري
ګورئ، د وروستۍ خبره باندې دا وړاندیز مې دا دی، که چېرې موږ افغانان واقعا غواړو چې خپل وطن د دې ټولو ناخوالو نه وژغورو، ښه سیاست لوبول د نړۍ سره، د ګاونډیانو سره او د وطن د ترقۍ د پرمختګ لاره مو دا ده چې د شبانه او د روزانه پوهنتونونو ته ودانګو. نه تنها د ورځې پوهنتون، بلکې په شبانه کې موږ باید پوهنتونونه جوړ کړو، تر څو پورې زموږ دغه 50 کلن ناورین د ختمولو دپاره د نورو تحصیلاتو ته ولسونه ځوانان سپینګیري وهڅوو، تر څو د خپل د وطن د بقا او د بچیا دپاره سره عالمان شو، د علم په کچه کې ولاړ د وطن د جوړولو ته ښه خدمت ته آماده او جوګه شو. بهترینه لاره دا ده چې باید موږ ولس ته مراجعه وکړو چې ولس څه غواړي. که طالبان غواړي چې د دوی نومان یا د دوی تاریخ په ښو الفاظو ولیکل شي، نو ولس ته دې مراجعه وکړي او یو عقلان افغانان راټول کړي، لویه جرګه دې راټول کړي، د هغو له ادرسه مشروعیت اخیستل او د هر کار دپاره مشروعیت اخیستل دا به په لومړي ګام کې د دوی د بریا او د دوی د بقا لپاره لومړی ګام به وي. خو دوی ولس ته اصلا مراجعه نه کوي، دوی د ولس په زړونو کې چړی منډي، نه د دوی زخمونو ته مرهم نه دي. ولې زه بیا هم وایم، د مدرسو جوړول په دغه کچه باندې دا افغانستان د یو بل ناورین سره مخامخ کول او بلې جګړې ته ور داخلول، او بیا هم د وسامه د بهانې باندې بیا افغانستان نیمه پیړۍ بیا په جګړو کې بند نوته وي او په پښتو سره به لاسو ګریوان. بنان که موږ ولس ته مراجعه وکړي، هر هغه څه چې ولس غواړي د ولس په خواښه باندې دغسې یو ښایسته نظام جوړ شي، تر څو پورې نور افغانستان د بدبختۍ او د جګړو د میدان نه د یو ښه امن او د ترقۍ په لور روان جغرافیه او ملت پرې جوړ شي. دغه زما وړاندیز دی.
ډېره زیاته مننه کوم تاسو ته ژوندي غرنۍ سب تاسو نه مننه کوم د چې خبرونه کې موږ سره برخه اخیستو. ډېره زیاته مننه. درنو وريدونکو د نن ورځې د ترشنن اسمالان د خبرونه کې را سره د چارشنو کې خغله اسماعیل غرنۍ د پنتون سات خغله فضل الدین وزین او ترڅنګ د چارشنو کې خغله اختر محمد راستخو چې همکاري وکوله تر به چې تاسو درنو حضور تزریګم پلوه لمسفرم خدای پمان خو وخت لري.